کیدای شي.
د کابل په وخت څلور نیمه بجې شوې. د خبرونه په دویمه برخه کې د ازادي رادیو ځانګړې مستند چې د جمهوریت د سقوط په وروستۍ ورځ راڅرخي درته لرو، خو لغې وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو د جنسیتي مساواتو او د ښځو د پیاوړتیا د چارو ادارې ویلي په افغانستان کې د ښځو او انجونو له وړتیا هیڅ استفاده نه ده شوې. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي تر هغې به افغانستان تلپاتې سولې او ثبات ونه رسیږي تر څو د دې هیواد په ورځني ژوند کې د ښځو پر مساوي ګډون بندیز نه ویل را شوی. لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، پر ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه لګول شوي دي. ډېری ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له شپږم ټولګي پورته نجونې هم له زده کړو محروم شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي روان کال په افغانستان کې لیوش میلیونو زیاتو اړمنو خلکو سره مرستې کړې دي، خو ډبلیو ایف پی په یو ټویټ کې ویلي چې له دغه مرستو سره سره لوږه نه ده کمه شوې او اوس هم په میلیونونو کسان هر شپه وږي ویده کیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د خوراکي مرستو د دوام لپاره 6.9 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا ده چې په ژمي کې د 13 میلیونو کسانو لاسنیوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا اف ای وای په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې لاړمنو بزګرو سره د غنمو د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرې او تخنیکي روزنې مرستې کړې تر څو د خوړو د نخوندیتوب د بحران مخه ونیول شي. اف ای پی یو ټویټ کې ویلي چې غنم د افغانستان اصلي محصولات دي او د دې هیواد د وګړو د ټول مصرف شاوخوا 70% جوړوي. نن پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو او د پخواني جمهوري نظام د پرزیدو کال پوره شو. د طالبانو حکومت د خپلې بریا په ویاړ نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. طالبانو د تیر 2020 کال د اګست په 15 کابل ونیو، خو واکمنې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه پیژندلې. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې ډېر خلک له اقتصادي او نورو ستونزو سره مخامخ شوي چې دغه وضعیت ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دی. او د نړۍ 240 هیوادونو له روسیې غوښتي چې خپل وسلوال ځواکونه د اوکراین له ژیروپریژیا اټومي تاسیسات وباسي. دغه هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې پرون د اروپایي ټولنې پر وېبپاڼه خپره شوې ویلي، ژیروپریژیا اټومي تاسیساتو کې د روسیې پوځیانو حضور د اټومي خوندیتابه د ژمنو مخه نیسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش ویلي د ژیروپریژیا تاسیساتو شاوخوا سیمه باید ملکي ساحه اعلان شي.
ورسته یو ورځ دی چې پر کابل درې رنگه پیراغ حاکم دی. خار خپل نسبی ګڼګڼه لري، خوزړونه له ویرې ډک او پر څیرو اضطراب سپې وهي.
کابل ته مونږ کرا کرا راځي راځي را روان دي. موږ هم په ډار کې یو، تشویش کې یو، او امکان لري سې راسي. او داسې ولایتونه رات برات سے سقوط کوي، بے صورته موږ هم نه پیږو.
رسنۍ پر لپسې د کلیو لویو خارونو او بل اخره د ولایتونو د سقوط خبرونه خبروي.
ان شاء الله واپس پاس میګرم.
خپل ورپول امنیتی چارواکي لا هم غواړي وخی چې هر څه په کابو کې دي.
وزارت دفاع او داخله او امنیت ملی کار میکنن کې وضعیت مهار کنه او وساحات کې از دست دادن و یک تعداد ولسوالی ها که تعمیرایشان طالبا گرفته، ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره، چون اونا ادعای ازی را میکنن که حاکمیت نی، تعمیرها را گرفته باشه اونا را پس بگیریم و حاکمیت را پس احیا کنیم.
په ځینو ولایتونو کې بیا توده جګړه روانه ده او د طالبانو پرمختګ دوام لري. زرګونه کسان له لویو خارونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه کډه کیږي.
طالبان په کلو باندې را د قشانته او د جنگ او د غي شروع کو. زموږ ما وړه ماشوم لور او وکاله نه غتلی و د سارات وتی و هغه په غډه زو دغه کې موږ نه د قشان پات شو. هیڅ پته وسته پوري نه لګی، نه ماشوم بمړی ژوندې به هیڅ پته نه لګی وسته پوري.
لسکونه زره کسان په دې هیله چې کابل به سقوط ونه کړي پلازمینه ته یې مخه کړې.
جای ما را طالب گرفت، طالب یې نمی تو ما را آورا و در بدر کرد، خاک به سر کرد، اگه نمی رقم کرد. ما خواهی نقدر زیر جنگ ماندیم، در زیر زد خورد ماندیم، ما را هم جای در داد دیگه کده نمی بانسی یک سر خواه گرفته بر آمده می نمی یک تگریگه که نمی یک تا بایک گرفته آمده دیگه چه خانه آور
دا جگری لمری کرخوتا دا اکمالاتو او پوزی مهماتو لنرسیدو شکایتون پزیاتی دو دی پا زینو سیمو که دا طالبانو زد زواکونه لجگری لاس اخلی
بیت سالار بیت بیت سالار بیت چیه دا چیه بس 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 را دیم چیه دا سلام علیکم جوار بخیر جوار بخیر خیر تیباتی برابر ہے
پخانه یو جهادی مشانو چې زینو یې کلونه وسله نه د پوګا کړی او د جګړې لومړی کرخې ته نه دی تللی د طالب ځواکونو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ.
صدها نفر مسلر دیدیم و دیروز تا اکنون هزارها نفر جمع شد. اکنون هم به شما اطمینان بدیم که به زودی تا شام ما و جبهات میریم و بیاری خداوند وضعیت تغییر میدیم.
اسارت را نمیخوایم مگر اینی که زخمی شین فایر نداره ما رو بگیرن و یا مرنیم و مطلق خلاص شده ما رو دزگیر بکنن در غیر و در دست امسلا باشه و زنده باشه و افراد ما در کنار ما بوده باشه هیچ قدرتی نیست که ما رو زنده بگیره شهادت افتخار ماست ما نمیخواییم که پیش کامالی تو به شما ایستاد شین در عالم اسارت با گردن پد حرفی بزنیم ما میخواییم با افتخار و سر بلند زندگی بکنیم با نوم افتخار کشته شیم به سر زمین
لا بلې خوا د 2000 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې لګ تر لګه یو ماده پر ځای ده او له افغانستان څخه د ناټو د پوځیانو وتل پیل شوی دی په اصل کې له افغانستان څخه د ناټو د ورستی سرتیری وتلو ته ورځې پاتې دي او طالبان بیا ځلي واک ته د رسیدو لپاره شیبې شمیري دا جګړې په ډګر کې د افغانستان جمهوری دولت پر لپسې سیمې له لاسه ورکوي او هغه څه چې ولسی پاڅونونه بلل کېدل یو په بل پسې نړیږي که څه هم د ډیرو ولسوالیو پراخې سیمې او یو شمیر ښارونه د طالبانو په واک کې وو خو د مهمو ولایتونو د مرکزونو سقوط د اګست له شپږمې پیل شو د اګست په شپږمه د طالبانو سپین بیرغ د نیمروز په مرکز زرنج کې پورته شو یوه ورځ وروسته د اګست په اومه په شمال کې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان د طالبانو لاس ته ولوید د اګست په اتمه طالبانو د درې ولایتونو سرپل کندوز او تخار په مرکزونو کې خپل بیرغونه پورته کړل د سمنګان مرکز د ایبک ښار د اګست په نهمه طالبانو ونیو د بغلان ولایت چې په ځینو برخو کې مخکې طالبان واکمن وو د اګست په لسمه یې پر مرکز هم طالبان واکمن شول د بدخشان زیاتې ولسوالۍ له میاشتو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي خو د اګست په یولسمه د طالبانو سپین بیرغ د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار پورته شو د اګست په دولسمه طالبانو هم په غور او هم په غزنی کې د واکمنیدو اعلان وکړ په جنوب او لویدیځ کې د مهمو ولایتونو مرکزونه کندهار لشکرګا او هرات خارونه د اګست په 14مه د طالبانو لاسته ولویدل د کابل سکوت ته یوازې وورس پاتې وچی د طالبانو سپین بیرغ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف د لوګر ولایت په مرکز پل علم او د فاریاب په مرکز میمنی هم پورته شو په ختیس کې د پروت ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد خار هم د اګست میاشتې په 15مه د دولتي ځواکونو له مقاومت پرته د طالبانو لاسته ولوید د افغانستان پلازمینه کابل اوس له درې لورو څخه د سپینو بیرغونو په محاصره کې و
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا آزادی رادیو ده نن یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې څلور میاشتمه او د 2021 میلادي کال د اګست 15مه ده پرون مزار شریف او نن جلال آباد دو مهم ښارونه د طالبانو لخوا نیول شوي
کابل د اګست 15مه په سهار د ولایتونو پر لپسې سقوط په ځانګړې توګه د ننګرهار هغه په خار کې انګازي خبرې کړي او خلک ورختا دي که څه هم یو ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وینا کې هڅه وکړه چې د کابل استوګن آرامۍ تر وبولي
تپل شوی جګړې له کبله در حالی که می دانم که از حال و آینده ایتان نگران استید برایتان اطمینان می دهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی خشونت و آرگی مردمم جلوگیری کنم مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی مان آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد.
پر دې سربیره یوې ډلې د کابل هوایي ډګر لاره نیولې څو هیواد خوش کړي. یوه بله ډله بیا د خصوصي بانکونو په دروازو کې ولاړ دي او خپلې پیسې غواړي. په سیاسي کړیو کې لا هم د هیلې سترګې دوهې ته دي. روایت دا دی پرېکړه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي او په قطر کې د یو سیاسي جوړجاړي پر بنسټ براتلونکی حکومت جوړیږي.
موافقه شد چې یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت او وقت حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره.
مونږ په هغه ورځ باندې د دې امادګۍ درلودله چې لاړ شو دوهې ته. زه خپله د دغه حیات برخه وم. رئیس صاحب جمهور ماته یو د نورو دوستانو چې راسره و چې تلل به وظیفه راسپارلې وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو یو سلامت امیزه او داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي.
طالبان د کابل په دروازو کې ولاړ دي. په ښار کې ورختایي تر پخوا زیاته شوې وه. په ولایتونو کې هغه څه چې ولسي پاڅونونه بلل کېدل خواره واره شوي وو. د دې پاڅونونو مشران چې د مقاومت سینې یې ډبولي یا له افغانستان څخه وتلي او یا هم د طالبانو لاسته ورکلي. د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس په چټکۍ نړۍ خلورپوړي پوځي او امنیتي چارواکي په ټولنیزو شبکو کې څرګندېږي او هڅه کوي چې په کابل کې د رامنځته شوې ګډوډۍ مخه ونیسي.
دیروز رئیس صاحب جمهور افغانستان یک مجلسی را از بزرگای افغانستان داشت. در اون مجلس همه صلاحیت ها را به اونا واگذار کرد تا یک هیئت که قرار از فردا برند به دوحه در اونجا روی مسئله افغانستان به یک توافق برسند.
بخار مسئولیت تضمین ده بخار حمله نکیگی و خلوی خار کابل توافق داده چه ده با پا مسلمت همیزه توگه دیو بری داری تر تر مشرای لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ته په ټول قوت به ساتو.
ټول له ارګ څخه د یو خبر د اوریدو په تمه دي، خو نه له ولسمشر غني کوم احوال شته او نه هم له لومړي مرستیال امرالله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف و. بالاخره د ملي پخلاینې د شورا د رئیس د فیسبوک له پاڼې دا پیغام خپور شو او په دې اړه یې ټولو ناباوریو ته د پای ټکی کېښود.
وایي چې رئیس جمهور پیشین افغانستان ترک کرد و کشور و ملت در توی رقالت قرار داد. خداوند امراش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواهد کرده. بازم صبر و حوصله مندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی صلح‌آمیز مردم افغانستان پیدا شد.
ولسمشر غنی افغانستان څخه وطنه دا طالبانو ځواکونه خار ته ننوتي وو او د کابل په خار کې د خورو ورو ډزو غږونه اوریدل کېدل. څو ساعت وروسته د الجزیرې خبری شبکې څخه دا تصویرونه خپاره شول او پر کابل په بشپړه توګه د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ د تایید مهر ولګاوه.
رئیس جمهور ولاړ په دوه هلیکوپترو کې له هیواد نه بهر او کرزی صاحب له ما سره تماس ونیول. دغه دفتر نه سي ارګ م پرېدی خدانا خواسته دلته ځین خلک دی طالب نامو داخل نسی او چور نسی غارت نسی خوشبخت نسی دس کارو نسو بعد دی تماسونه لمولی صاحب سره زرالم لدی سره یو ځای او فعلا موږ دی ګلخانی په مانی کیو ستا سی وینه دی ته ارکلای وایم او مبارکی هم ورته وایم.
هغه پښتنه چې یو کال وروسته اوس هم پرې بحثونه کیږي دا ده چې ولی ولسمشر غنی له افغانستان څخه ووت او ولی واک په سوله ییز ډول طالبانو ته ونسپاره. دې پښتنې ته بیلابیل ځوابونه ویل شوي، خو هغه ځواب چې خپل ولسمشر غنی پر خپل فیسبوک پاڼه د اګست پر 13 مخبور کړ دا
و: که پاتې وای د افغانستان جمهور رئیس به یو وار بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار زړول شوی وای، او یوه لویه شرمناکه تاریخي فاجعه به بیا تکرار شوی وای. تاسو ته معلوم ده زه د عزتمند مرګ نه ډارېږم او نه ویډار سویم، اما د افغانستان بې عزتي د ما د منلو وړ نه وه او نه ده. نو زه مجبورم له افغانستانه وویستل شوم تر څو د خونریزۍ او د کابل د ویجاړېدو مخنیوی وشي، او هم د افغانستان د تاریخي دښمن لخوا یوه لویه فاجعه چې د افغانستان یو ځای په عقارت زورندېدلو مخنیوی وشي.
میاشتې وروسته د افغانستان د ملي امنیت پخواني سلاکار حمدالله محب چې اشرف غني ته یو ډېر نږدې کس و او له غني سره یو ځای له افغانستان ووت، ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ورته ځواب وړاندې کړ.
تبدیلېدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووتل، او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نورو دوستانو د نورو سقوطونو را سره شریک کړي وو موږ لوستلي وو، تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی، او داسې خطرات به مخې ته کی چې د افغانستان لپاره به نور هم دردورد اوسېږي. نو ډېر په آخري لحظه کې د دې تصمیم ونیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووځي.
خو زلمی خلیلزاد چې هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و، تازه ازادۍ راډیو ته وویل
که چرا داکتر اشرف غنی رفت به جایی که موافقه را عملی بکنه هیئت بیایه. این یک سوال است که متوجه از اوناست. بازا میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود، اگر داشت چرا تقاضای کمک نکرد؟ یک سوال است که میشد که اگر تقاضای کمک میکرد روی از او فکر میشد. دیگه سوال حتی پیشتر از او ای است که چرا قوا تیتو پرک شد؟ چرا جنگ نکردند؟
د طالبانو روایت بیا دا دی چې د دوی وسلوال په کابل کې د رامنځته شوي امنیتي تشي د ډکول لپاره کابل ته ننوتل.
24% بود از صبح ما آگاه شدیم، صبح یک اعلامیه را هم پخش کردیم که ورخطایی ایجاد نشه در صفوفی نظامی دشمن و یک ثبات باشه، ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و گپا آغاز شده و همچنان زندان ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفته، عزت و آبروی مردم همچنان مسئولیت بانک ها و دوکان ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخل کابل شویم.
د افغانستان د پلازمینې واټونه یو ځل بیا د نویمې میلادي لسیزې د دویمې نمایي په څیر د طالبانو سپینو بیرغونه ونیول. طالب ځواکونه ټولو دولتي ادارو ته ننوتل. د ښار واټونه د هغو نظامي ګاډو د ګزمو شاهدان و چې طالبانو د پخوانیو افغان نظامیانو څخه ولجه کړي وو. هلته چې تر حده زیاته ګڼه ګوڼه ده هغه د کابل هوایي ډګر دی چې د حامد کرزي په هوایي ډګر نومول شوی. د ناتو ځواکونه د نورو هیوادونو وګړي او ډیپلوماټان له همدې ځایه له افغانستان څخه وځي. لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې وه چې هغه افغانان به چې له دوی سره کار کړی او ژوند خطر کې دی له افغانستان څخه وباسي. لسګونه زره افغانان د هیواد د پرېښودلو په موخه د کابل د هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول شوي وو. دا د 2020 کال د اګست میاشتې یوه له بوګنوونکو شیبو څخه ده چې په ذهنونو کې حک شوې ده. هغه کسان چې د دې الوتکې تر وزرونو لاندې او د الوتکې انجن ته نږدې ځای نیولی د خپل ژوند وروستۍ شیبې تجربه کوي. اوس هم د هوایی ډګر د دروازو تر شا زیاته ګڼه ګوڼه څو ځلې ګڼو پرله پسې ډزو خلک یو څه خواره کړل خو بیا هم ګڼه ګوڼه کمه نه شوه. د امریکا دولت هوایی ډګر ته نږدې د یو تروریستي احتمالي برید خبرداری ورکړ خو ډیرو کمو خلکو دا خبرداری جدي وګاڼه. بلاخره په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو خونړی برید د اګست په 26 همدې ځای کې وشو. د شمیرو ویل چې څه د پاسه 130 کسه د دیارلس امریکایي پوځیانو په شمول په دغه برید کې ووژل شو. د داعش ډلې د خراسان څنګه د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. درې ورځې وروسته د اګست په 9 کابل کې یو بل ناورین رامنځته شو. یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې کابل هوایي ډګر ته نږدې یو کور په نښه کړ چې په نتیجه کې د وو کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ 10 غړي ووژل شول. پیل کې امریکایي چارواکو وویل چې د داعش ډلې جنګیالي له منځه وړي خو وروسته د امریکا د دفاع وزارت ومنله چې دا یوه تېروتنه وه او وژل شوي کسان ټول ولسي خلک.
That the strike was a tragic mistake.
امریکای چارواکو دا هم ویل چې دوی چمتو دي چې د قربانیانو د کورنۍ پاتې غړو ته تاوان ورکړي. کابل له 2 لسیزو وروسته یو ځل بیا د افغانستان د معاصر سیاسي تاریخ د یو لوی سیاسي بدلون سره مخامخ. دغه ښار دومره ژر د طالبانو لاسته ولوي چې خپله دوی هم تصور نه وکړي.
هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیاب کیږو.
د طالبانو چارواکو د یو حکومت د جوړولو په سر په خپلو کې د جوړجاړي خبرې کولې. بلخوا پوځي الوتکو د ناټو سرتیری او افغانان له هواده بهر لیږدول. تر دې چې د اګست 1 ورسېدله او وروستی امریکایي پوځي هم په دې ورځ د کابل هوایي ډګر څخه ووت. هغه څه چې د طالبانو لپاره یوه لویه بریا وګڼل شوه.
موږ هغه ځای ته داخل شو. الحمدلله دا د بدري لشکر د استفادي کنډک ملګري دي. الحمدلله
طالبانو له پنشیر درې پرته تقریبا په ټول افغانستان ولکا ټینګه کړې وه.
ما تک تک ما از پنشیر از خاک از کل افغانستان بسته ما دفاع میکنیم. بر همیش دفاع کردیم در دوره روسا، در دوره انگلیسا، در دوره او دوره طالبا، در حال اما از کل افغانستان دفاع میکنیم، دفاع کرده بودیم، دفاع میکنیم.
خو طالبانو د درنو عملیاتو لاری بالاخره د سپتمبر په 6 خپل سپین بیرغ د پنشیر ولایت په مرکز هم پورته کړ. سربیره پر دې هم د احمد مسعود په مشهي د ملي مقاومت جبهه په نوم ډلې چې رکی بریدونه پایته ونه رسیدل او تر اوسه هم د دې ډلې او طالبانو ترمنځ په پنشیر او بغلان کې د نښتو خبرونه خپري. په کابل باندې د طالبانو بیا واکمنېدو سره ښځې له کار او تعلیم څخه منع شوې. اقتصاد داسې رکود سره مخ شو چې په تیرو 60 کلونو کې یې ساری نه و. ټولنیز ازادي او د رسنیو فعالیتونه محدود شول. کابل کې ښځو لاریونونه او مظاهرې وکړې خو طالبانو یې مخه ونیوله او ویز
قهرمان هرگز فراد هست که امروز در تظاهرات مبارزه زنان افغانستان اشتراک کرده بودن با
کمک لطفا خانه ما آمده پروندو طالبا.
یو شمیر معترض ښځې بندیانې شوې او د بخښنې نړیوال سازمان رپورټ ورکړ چې دوی وزورول شوې او ناسم چلند ورسره وشو.
نمیخوایم، نمیخوایم دروازه رو باز کنه، نمیتونیم. لطفاً
د بشری حقوقو د تار سازمان هم د طالبان لخوا د پخانی او پوتیان د غیر قانونی او هدفی وژنو ریپورت خپور کړ. خو طالب چارواکو دغه ریپورت رد کړ او ویل چی عمومي بخنه اعلان کړي. د کابل لنیولو درې اونۍ وروسته طالبانو خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. کابینه کې یوازې نارینه او ځینې هغه کسان هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې.
محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله.
اوس پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي، خو لا یې هم کابینه سرپرسته ده او هغه بیرغ چې دلته د ټوپکو په ملتیا پورته شوی لا هم نړیوالو ته رسمیت نه لري.
مذهب دے ہم سفر کم کنا یو